سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفریدا سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو طالب چرواکو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزي د لمانځنې په مراسمو کې وزل بیا له طالبانو سره له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبانو د دوحې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړه چې نړۍ باید د زورګوۍ پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د بشري حقونو و نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې له بشری حقونو څخه په سرغړونو طالبان تورن کړی دي. په افغانستان کې وخت طالبانو لره تک ته باندې 2 کاله تیر شول، خود نړۍ هیڅ حکومت تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د خپلواکۍ د یو سلو څلورمې کلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي. حمید کرزی په دې پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور شوی دی، د هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص کړي او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبانو 2 کاله مخکې له کابل نیولو وروسته تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې او له شاوخوا 2 میاشتو راهیسې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن پر خواله رسنیو خبر ورکړی دی چې دی او میرمن یې نن سویډن ته ځي. زیلنسکی ویلي دی چې دی باید د سفر په ترڅ کې د سویډن له صدر اعظم د سویډن د شاهي کورنۍ له غړو او نورو چارواکو سره وګوري. زیلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکراین د پلو هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. سویډن، هالند، بلجیم، کاناډا، ډنمارک، لوزمبورګ، ناروې، پرتګال، رومانیا او برېټانیا هغه هیوادونه دي چې تېره میاشت ژمنه کړې وه چې د F-14 الوتکو لپاره به اوکراینی پیلوټان وروزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکراین په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې نن وویل چې په روستوف کې به ولسمشر پوتین د ځانګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې لیدو کاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپره شوي او دا اطلاعات په خپلواک کتوګه نشي تاییدېدلی. او د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2 سفر په مقابل کې ماته ورکړې ده او دا نړیوال جام دریم مقام یې ترلاسه کړی دی. طالب یې د جولای په 6 د نیوزیلند او استرالیا په کوربتوب د 2.5 ملیون ډالرو ترمنځ پیل شوی دی او اوس یوازې پایلوبه پاتې ده چې سبا به د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره شي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. نن د اساتیاز مریات وشتما له برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. د دې ورځې په ویاړ نن په کابل کې طالبانو مراسم نیولي وو. دا چې په دې مراسمو کې دوی څه ویلي دي وړاندې یې په راپور کې درته لرو. دا به هم درته ولرو چې په ننګرهار کې بیا یو شمېر ځوانان د دغې ورځې د لمانځلو څخه د طالبانو لخوا منع کړای شوي دي. یو اتن ځوان سره مو په ننګرهار کې خبرې کړې دي چې د دې خبرې به هم وروسته درته په مرکه کې ولرو. دا به هم درته ولرو چې په کندهار کې ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د کندهار او کابل ترمنځ د لوی لارې له خرابوالي له امله دوی ستړي دي.
لکه کابل نم تر دې چې موټر موږ راپښا کړی کنه ډرایور خو بيخي نو موږ نه زیات خسته کیږي خو موږ خپل دومره خسته کیږو او دا لار د نو کار پر روان ده. داسې ډېر ضعیف کار پر روان ده.
دا به هم سره واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. نن د اساتی از مریات وشتمال برېټانیا څخه د افغانستان د سیاسي استقلال د بیرته ترلاسه کولو یو سلو څلورمه کلیزه ده. لنن څخه یو سلوت څلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکي اعلان کړی وو او له هغې ورځې وروسته د ورځ په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ لمانځل کیږي. نن په کابل کې طالب چارواکو یو شمېر مراسم نیولي وو او د دې مراسم په ترڅ کې ویلي دي چې نړۍ د دې زورګي په ځای له طالبانو سره تعامل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په انګړ کې د ازادۍ پر سلی د ګلانو د کېښودلو رسمي مراسم یو شمیر طالب چارواکو په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولوی عبدالکبیر په خپله وینا کې ویل که دنیا غواړي چې له ترهګرۍ او مخدره موادو پاک افغانستان چې د سیمې هیوادونو ته ترې خطر نه وي موجود ولري باید له دوی سره تعامل وکړي.
نو که دنیا د افغانستان نه به امن افغانستان غواړي او داسې افغانستان غواړي چې دنیا ته ځنې خطر نه وي، د مخدره موادو نه پاک وي، د قاچاقو نه پاک وي، نو دا تمه د دنیا یوازې د اسلامي امارت نه وکړي، د بل چا نه نشي کولای. کله چې د دنیا مقاصد په افغانستان کې د اسلامي امارت نه پرته لاس ته راتلی نشي، نو ځکه زه دا خبره کوم چې دنیا په دې مجبوره ده چې بل اخره به د خپل تعامل لاس افغانستان اسلامي امارت ته راوږدوي.
دا لوړپوړی طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ د تعامل غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په کور دننه د بشري حقونو په پراخه نقص تورن دی او د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو ویلي تر هغې به له طالبانو سره تعامل ونه شي چې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو حقونه یې نوي مراد کړي. خو د زمري د 23مې د نمانځنې په مراسمو کې ګڼو طالب چارواکو وویل چې د یو خپلواک نظام په توګه له نړۍ سره په سالمو اړیکو باور لري او له نورو هم د ورته اړیکو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وویل نړۍ یو شمیر ستونزې طالبانو ته د بهانې په ډول نیسي، خو نوموړي غوښتنه وکړه چې دوی د خبرو او تفاهم دروازې پرانیستي او باید ستونزې د خبرو له لارې حل شي. سراج الدین حقانی یو وار بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت له نړۍ سره په دوحه کې په کړو شویو ژمنو ولاړ دی.
کومه وعده په دوحه کې اسلامي امارت تاسو ته درکړه، خپل وعده په ځای ساتلې ده. په هغه وعده کې چې کومه تخطیانو د یادې موږ سره کوي یا سیمه ییز هیوادونه دلته مشکلات ایجادوي، د هغې دپاره موږ د حل لارې د حل دروازې ورته خلاصې کړې دي.
که څوم خغلی حقانی د کوم سیمه ییز هیواد چې د افغانستان لپاره ستونزې جوړوي نوم وانه خیست، خو په وروستیو کې د ګاونډي پاکستان او طالب چارواکو ترمنځ ناندرۍ او پر یو بل د تورونو لګول زیات شوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې پاکستانی طالبان خوندي ځایونه لري او دغه ډله په پاکستان کې بریدونه کوي، هغه ادعاګانې چې طالب چارواکو په وار وار رد کړي. د دوحې د هوکړې پر بنسټ طالبان باید د القاعده په ګډون له وسلوالو ډلو سره اړیکې پرې کړي او د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور شو، راغلي طالبانو ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دوحې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د راپور پر بنسټ ترهګرۍ ډلې له دې فرصت ښه ګټه اخلي او له همدې امله په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. د امنیت شورا په راپور کې راغلي وو داسې نښې نښانې شته چې ښایي القاعده خپله عملیاتي وړتیا بیا رغوي. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د طالبانو په ملاتړ په پاکستان کې بریدونه کوي. بهرنۍ او ترهګرو ډلو د افغانستان په پولو کې ګواښ رامنځته کړی دی او تر څنګ یې د داعش ډلې د خراسان څانګې بریدونه زیات او پیچلي شوي دي.
و موریدل چې نن د ساتیا زمریات وشتمه له برټانیې څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو لا یو سلو څلور میکالیز سره برابر و. کال وړاندې په همدې ورځ افغانستان د هغه وخت په بخښنې سره یو سلو څلور کال وړاندې په همدې ورځ د هغه وخت واکمن غازی امان الله خان د هیواد سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم لمانځل کیږي. که څه هم د تېر جمهوري حکومت پر مهال دا ورځ په پراخه ولسي کچه لمانځل کېده، خو اوس یو شمېر افغانان وایي طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي طالب وسلوالو ورته د ازادۍ د جشن د نمانځلو اجازه نه ده ورکړې. نګرهار چرته چې د افغانستان د ازادۍ ګټونکي پاچا امان الله خان مقبره ده او اوسیدونکو یې د تیر جمهوري حکومت پر مهال دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځله، یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي وایي د جلال آباد یو شمیر اوسیدونکو چې درې رنګه ملي بیرغونه ورسره وو واټونو ته راوتلي وو، خو د طالبانو له لوري تیت او پرک شول او د ازادۍ د جشن مانځلو ته پرې نه خودل شول.
منګلار کې روانو چې د طالبانو رینجر ودرېد او زمونږ یوسو ملګرو نه بیرغونه واخیستل او دی وی وهل، خو بیرته موږ د غازی امان الله خان قبر ته ملانلو، لوغه ګولان غرس په خپل ځای باندې پاتې شول، ارسه ختم شو. کوم فکر چې موږ لرو، یعنی موږ ته نن د ازادۍ د بیر د ګټلو یو سلو سلورمې کلیزې لمانځل هیچا مونږ ته اجازه را نه کړل او دا ورځ ونه لمانځل شولم.
د پلازمینه کابل یوې اوسیدونکو هم چنې غختل پر راپور کې نوم واخیستل شي، دا وکړه چې طالبانو له خلکو ملي ارزښتونه اخیستي او هیچا ته د ازادۍ د ورځې په څیر د ملي ارزښتونو د لمانځلو اجازه نه ورکوي. دی ویل طالبانو خلک ډار کړي او هیڅ څوک د دې ورځې د لمانځنې په نوم له کورونو نه دی راوتلي.
د جمهوریت پر وروستیو کې چې په څه ډول باندې د خپلواکۍ کالج کو مشوره او ځواب باندې چې منزل کېدلی و، څه ډول نه منزل کېږي. یو لامل یې دا دی چې خلک او ولس له اوسني حکومت ډارېږي، ځکه دغه حکومت د غازی امان الله خان په تیر شخصیتونو د ملي بیرغ سره او د نور ملي ارزښتونو سره رخ لري. ولس نه پرېږدي چې دغه ډول لوبراځي ولمانځي، دغه ډول ارزښتونه ولمانځي. او بیا دي کې
د یو شمېر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمو کې د ازادۍ ورځ په ولسي کچا نه د لمانځل شوي، خو دوی ویلي چې دا ورځ په زړونو کې ځانګړی ځای او مقام لري او لږ تر لږه د ټولنیزو رسنیو له لارې هڅه کړي چې یو بل ته د دې ورځې مبارکي ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خلکو د څرګندونو په اړه زموږ اړیکې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د زمري 28مه رسمي رخصتي اعلان کړي او د افغانستان د دفاع وزارت په انګړ کې په دې اړه رسمي مراسم هم نیولي وو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمیر پخوانیو چارواکو د دې ورځې په ویاړ په خبرو کړو بیانونو کې د مبارکۍ ترڅنګ له طالبانو غوښتي چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په خپل بیان کې چې په ټویټر یې خپور شوی لیکلي، په دې تاریخي ورځ یو وار بیا د سرپرست اسلامي حکومت نه غواړم چې هر څه ژر په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او ټولو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ترڅو د خلکو له احتیاج خلاص او په واقعي معنی د خپلواکۍ او په ځان بسیا هیواد څښتنان شو. نوموړي لیکلي چې د نورو له احتیاج خلاصون د علم له ترلاسه کولو پرته ناممکن دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق په یو بیان کې ویلي، د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې وخت کې را رسیدلې چې افغانستان له ګڼو سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ستونزو سره مخ او په افغانانو کې بېوزلي زیاته شوې ده. خو هغه لیکلي چې له هر څه سره سره باید د خپلواکۍ ورځ نادیده ونه نیول شي، ځکه په خبره یې دا ازادي د ګڼو افغانانو په قربانۍ ترلاسه شوې ده. د تیر جمهوری حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر خپل فیسبوک په یو لنډ پیغام کې خلکو ته د دې ورځې مبارکي ویلي. نن د اسد یا زمری 28مه له برتانیا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو یو سلو سلورمه کلیزه ده. یو سل سلور کال وړاندې په همدې ورځ د افغانستان د هغه وخت واکمن امان الله خان د هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ او له هغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د ازادۍ د ورځې په نوم نمانځل کیږي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دا ورځ په ولسي او حکومتي کچا په ډیرو شاندارو مراسمو نمانځل کېدله او د پلازمینې او نورو ولایتونو سربیره به په دې ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد کې هم د افغانستان د خپلواکۍ د ګټونکي پاچا امان الله خان په قبر باندې د ګلونو د ګېډیو د خودلو په ګډون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دا ورځ نمانځل کېده.
و موریدل چې په ننګرهار کې ځینې ځوانانو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د افغانستان له درې رنګه بیرغ سره یو ځای د ازادۍ د جشن خوشحالي وکړي. موږ په ننګرهار کې یو ځوان سره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم واخیستل شي خبرې کړې دي او په پایل کې مو نه پوښتلې دي چې دوی ته ولې اجازه ورنکړل شوه چې دا جشن ولمانځي. هغې د مرکې په پیل کې د خپلو سترګو لیدلی حال راسره شریک کړی دی.
کله چې زمنګ ملګرو په خپل منځي ناست او کله چې سبا یعنی نن په افغانستان کې د استقلال د بیرته ګټلو یو سلو سلورمه کلیزه وا، موږ پرون دغه ناست او کله موږ اول خدا فکر موږ سره پیدا شو چې د شپې باید موږ یو مشهره ولرو، لکه د تیر په سیر باندې پارکون تر راوځو، د افغانستان د ملي بیرغ دغه درې رنگه رنگونه چې دا په مخ باندې و خو بیرغونه ځان نه تاو کو، په دکانونو باندې ولګو، په کورونو باندې ولګو، خو دغه فکر زمنګ بیگانه وجل شو چې چا موږ سره ویلې مشایری وکړي، د مشایری مخنیوي نه کوي، ولې درې رنگه بیرغ نه په دیاله باندې شیر په دې مشایره کې ویل کیږي، نه په درې رنگه بیرغ مشاعر په وخت کې د سټیج شاته د سټیج مخې ته لګول کیږي. هماغه و چې زموږ مشاعرم کمرنګ شول او موږ یې سپونه غوښتل چې دغه مشاعره تر پایه پورې ورسو. بیا ملګرو سهار ویل چې راځي جمع کیږو بازار ته وزو خار ته وزو او بیا به همدغه شانتي لاړ شو د غازی امان الله خان قبر ته به لاړ شو د ګلونو ګېډې به ورته په قبر باندې کیږو دغه روح ته به درناوی وکړو. هماغه و چې موږ لاړلو کله چې موږ بازار ته ورسېدلو موږ ځان سره خپل آر یو ملګري ځان سره ملي بیرغ اغېسته و کو وایو نو ډېره به ماته جالبه هم وي. موږ ملي بیرغ اول ځان سره په جبونو کې قات کړی وړی و. موږ ویل چې خار ته داخل شو لاره کې څوک ممانعت ونه کړي عمل ته به نږدې چې کوم ځای کې غازی امان الله خان دفن دی همدغه باغ ته نږدې به بیرغونه د جبونو نه راوباسو ګلونو ګېډې هم لاس کې اخېسته وي. کله چې موږ دغه باغ ته نږدې کېږو ملګري هم راسره دي باغ ته نږدې کېږو موږ بیرغونه راوباسو دې وخت کې رینجر راځي څومره تمه چې زموږ د دولت نه باید کېدلی شو چې هغه زموږ امنیت ونیسي موږ دغه ورځ په ښه جمع جوش کې ولمانځو ځکه د ځوانانو لپاره په افغانستان کې کوایو په وروستیو کې دغه یو خوشحالي راپاتې وه چې موږ ورته یو کال مکمل انتظار کړو او حق هم جوړېده چې غازی امان الله خان دغه ورځ چې موږ لپاره ازادي اخیستې وه باید ښه په شاندارو مراسم ولمانځو. موږ خو اول دا غوښتنه لرله د ټولو موږ په سوشل میډیا کې موږ دغه اعلان وکړو دغه کمپاین چلو چې اسلامي امارت ته ځوانان پریږدي چې ملي بیرغ سره سم راوځي او دغه ورځ ښه ښایسته په مینه ولولو باندې ولمانځي. خو کله چې رینجر راځي بیا زمونږ یو څو ملګري دي چې دینه بیرغونه اخلي د وخی گزارو باندې کوي بیرغ ترې اخلي بیرغ ترې خطا کوي په بیرغ د پاسه ودرېږي و چې تاسو به سپین بیرغ راوړی نو موږ ورته ویل چې موږ په سلی رښتم تاریخ باندې د سپین بیرغ ورځ لمانځلې ده موږ هغه ازادي ورځ لمانځلې ده. نن د یو سلو څلورمې کلیزې د بیرته د ګټلو د ازادۍ ورځ ده. نن د دې بیرغ ورځ ده چې دا باید موږ ولمانځو. نو وی موږ ته اجازه را نکړل شو چې موږ
د ځینو سرچینو چې ازادي راډیو سره خبرې کړي دوی ویلي دي چې د دغه ځوانانو یو شمیر نیول شوی دی. تاسو چې دغه د امان الله خان قبر ته تللی وي او دغه حالت مو په خپل پستر ولیدل دي واقعا دا رښتیا دي چې هلته ځوانان نیول شوي دي او طالبانو له ځان سره وړي دي؟
بالکل نیول شوی دی. په کونړ کې هم نیول شوی دی. کونړ کې هم زمونږ ملګری واغی راتوي چې تاسو کې دغه پلان لري چې د شاه غازی امان الله خان مقبره ته لاړ شي او دغه پلان بیرته ختم کړي ځکه ویل د زمونږ ملګری چې بیرغونه راواغستل ونیول شو. هماغه د چینو له سوالې نه موږ معلومات واغستل ته هم خلک نیولي وو په چپلیار کې هم نیولي وو کامه کې هم نیولي وو. نو موږ بیا هم زړه نازله وو موږ ویل چې بس زو توکل په خدای چاره سه وشو خو هغه سه ونه شو. خو زمونږ ملګرو نه څوک وینه وړل خو وی وهل. بیا زمونږ ځینې ملګرو چې هغه خپل بیرغونه تاو کړل په جبونو کې واچول همدغه شانتي سرونه موټر کړل بیت د غازی امان الله خان د قبر نه مخ په خپل کورونو باندې روان شول. نه ډیر ناهیلی روان شول.
کلندر ته دا موي کله چې داسې د دغه مراسمو د منځلو مخه طالبانو ونی ولا ساسو د دغه مراسمو څه درته وایلی غوښتنې درنه سوا
غوښتنه زمونږ دا و چې تاسو نن د ازادۍ ورځ ده. نو زمونږ یو ملګری ورته وی چې تاسو په خپل ویل چې نن ورځ رخصت ده د ازادۍ ورځ ده ویل چې موږ رخصت درکړې خو موږ دا رخصت نه درکړې تاسو ته موږ دا اجازه نه درکړې چې زمونږ د سپین بیرغ په پښتون کې چې موږ ورته په کلونو کلونو مبارزه وکړو سپین بیرغ موږ تر دې حد راورسو تاسو اوس د ملي بیرغ خپل رانیولې ده او دا په بازارونو کې ګرځوي راګرځوي د دې لپاره اجازه نشته. نه الفاظ چې د دې په خلو باندې موږ تر اغلې دي هغه شان سره به جوړ نشي
دا ننګرهار اوسیدونکی و چې نن هلته چتوی غوښتل د غازی امان الله خان قبر ته ورشي د افغانستان د درې رنګه بیرغ سره طالبانو یې مخه نیولې وه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دا د 10 میلیونو کسانو د ژوند ژغورلو او د مهمو روغتیایي خدمتونو د ترلاسه کولو په مرستو کې منفي اغیز کوي. تفصیل په دې راپور کې.
افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکو روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي، وای له دې عمله جدي ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار کې حالت ډیر خراب ده، د کلینیکو دوا نشته، ډاکټران نشته، او که مرکزي کلینیک هم لاړ شي هلته هم هېڅ ډاکټران ټول تللي دي خارج ملکو ته. نو قدر تدر کې په بازار باندې لاړ شي، بازار کې دوا واخلي، هغه ډیر جیګ او بي کیفیته دواګانې دي، ساتیرم نه کلینیک خو دوام نشته.
د پروان اوسیدونکو نادیه وایي یو روغتیایي مرکز د څو ولسوالۍ لپاره وي، په خبرې ناروغان ډېر وي او خدمتونه سم نه وړاندې کیږي.
د ولایت پروان خدمات صحي بسیار کم و
په پروان کې روغتیایي خدمات ډېر کم او ناچیز دي. په ځانګړې توګه په ولسوالیو او کلیو کې نفوس ډېر او صحي خدمات ډېر کم وي. همدا دی چې د میندو او ماشومانو مړینې کچه ډېره لوړه ده، ځکه د لارې لیرې والی او د سړکونو نشتونو د نقلي وسایل او ورته ستونزې وي. یو صحي مرکز د څو ولسوالیو لپاره وي، ناروغان ډیر وی همدا دای چې سم خدمات نه در سره کیږي.
ولایت می باشد کې به خاطر ترکم بیشتر مریضان خدمات صحی در صورت نمی گیرند.
د لغمان ولایت اوسیدونکو شازیه وای د دې د امیدوارې وریرې چټکو روغت خدماتو ته د نه لاسرسي له امله ماشوم عمر دا زیاتوي.
کلینک او شفاخانه کې صحیح خدمات نشته، داسې امکانات نشته تر څو کې مریضان ته خدماتو کې دا قابلیت نرسنګ نور میمډي ډاکټران ولسم د ډیرو مشکلات سره لاس ګرځي. سر پلاس کې نه ډاکټر سره پلاس کې نه مریض ته بسو ورک. زما خپل د سترګو لیدل حال د چې زما وریره واز پنځم میاشتو ماشوم و، هغه نقصان ک شفاخانه ته لاړو تر څو د دې تداوی شي، هغه دې ته صحیح خدمات ما ملوشي. دې متاسفانه چلته داسې یو امکانات نو داسې غنو چې تاسو د دې خدمت د دې تداوی کړی و ډیر مشکلات دي. نو دې برخه ته بيخي داسې خاص توجه تر اوسه نه ده شوی او د انتها زیات مشکلات سره لاس وګریوان.
دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی. د دغه راپور پر بنسټ دا د 8 میلیونه کسانو د ژوند ژغورلو او مهمې روغتیایي خدماتو ته د لاس ورکولو لامل کیږي او 450,000 ناروغان د ژوند ژغورلو، د درملنې د خدمتونو، د وینې د انتقال او نورو برخو ته لږ یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. په اټکلیزه توګه 1.6 میلیونه کسان چې د عصبي ستونزو سره مخ دي د رواني روغتیایي مشورې او رواني ملاتړ ته لږ او یا هیڅ لاسرسي هم نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلي لسیزې بې ثباتي، سخته وچکالي او طبي پیښې لامل شوي چې افغانستان اوس مهال د اوږد بشري ناورین سره مخ دی. میلیونونه خلک له بېوزلۍ، روغتیا او خوړو ته له نه لاسرسي سره مخ دي. دې بهیر دوی خوارځواکۍ او د ناروغیو خپرېدو له سخت ګواښ سره مخامخ کړي دي. پر پانه کې دا هم راغلی چې پرنجونو او خزو د زده کړو او کار بشپړ محرومیت لامل شوي چې دوی لا ډیر زیانمن شي او روغتیایي خدماتونو ته کم لاسرسي ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر پانه کې راغلی چې په افغانستان کې د 1.5 میلیونه ماشومان او 3.1 میلیونه خزو په ګډون 14 میلیونه وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هم په همدې روانه اونۍ کې ویلي ښایي د روان اګست میاشتې تر پای په افغانستان کې د 15 روغتونونو مالي ملاتړ و دروي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بیلابیل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمیر په یو څه توپیر سره ښایي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا ویلي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د جمعې پورس په جرمني کې میشتو یو شمیر افغان قاضیانو او څارنوالانو له دغه هیواد او نور اروپایي ټولنې وغوښتل چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې بند کې پاتې قاضیان او څارنوالان ژره تر ژره راولېږدوي. تفصیل په دې راپور کې
په جرمني کې میشت د پخوانی جمهوري نظام لسو قاضیانو او جنرالانو د جمعې پورس په یو غونډه کې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د پخوانی جمهوري نظام د قاضیانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په پریکړه لیک کې ویل شوي چې د افغانستان قاضیانو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د 40 کلنې جګړې په ترڅ کې د نشئی توکو د قاچاق او تښتونې لسګونه زره ترهګر او نور مجرمین د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه کړي او هغوی زندان ته استولي چې اوس دا کسان له زندانه خوشې شوي دي. د دغه پریکړه لیک له مخې طالبان چې د افغانستان په محکمو کې دوسیې پر مخ وړل کېدی حاکمان شول او قاضیان یې د ټولو اصولو خلاف له دندو لرې کړي، ځورولي، ګواخلی او شکنجه کړی دی. ذبیح الله ابراهیمی چې د دې غونډې یو پخوانی قاضي او تنظیمونکی دی، د جرمنی او اروپایي هیوادونو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره دې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې میشتو قاضیانو ته پناه ورکړي. د دې غونډې یو بل ګډونوال انور وردک ازادي راډیو ته ویل، په افغانستان کې قاضیان او څارنوالان له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د پخوانی افغان حکومت قاضیان په ډلیزه توګه له دندو لری شول، ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي او امنیتي وضعیت کې دي. نو موږ له دوست هیواد جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې ژر تر ژره د دوی په انتقال کې اقدام وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د پخوانی جمهوري نظام د عدلي او قضایي ارګانونو یو شمېر کارکوونکي وایي چې په افغانستان کې په ناوړه امنیتي وضعیت کې ژوند کوي. په افغانستان کې وی خزینه سرنوالي چې نه غوښتل د امنیتي دلایلو لامل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل دند له لاسه ورکړه، اوس نشي کولای په اسانۍ له کوره ووزي او هغه د طالبانو له ویرې مجبور ده چې په بېوزلۍ کې ژوند وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
دیو باندې په څیر موږ ډیر الګ لکوره دی اړتیا په وخت کې وځو، لکه ډاکټر تاتک یا نور. یو ورځ زدل تیم، دوه ورځې په وځای کې او درې ورځې په بل ځای کې.
په پخوانی نظام کې دغه خزینه کارکونکو درې کاله د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست د داخلي امنیت پر وړاندې د جرمونو د سیړنې په څانګه کې کار کاوه. د هغې د نداوه چې د طالبانو، داعش او نورو هغو ډلو د بندیانو دوسیې وسیړي چې د تیر حکومت پر ضد جنګېدل. د عدلي او قضایي مرکز یو بل کارکونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ایران ته تښتېدلی او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
متاسفانه بعد از تسلیم دی
له بد مرغه د طالبانو تروریستي ډلې ته د افغانستان له تسلیمېدو وروسته زه په افغانستان کې شپږ میاشتې پټ اوسېدم. هلته تنګ شوم، زه اړ شوم چې ایران ته ولاړ شم. دلته سخت کارونه کوم.
مصروف کار شاقه هستی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د څارنوالانو ټولنه ادعا کوي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د پخواني حکومت تر ډیر شو ډیر څارنوالان وژل شوي او تر څلوېښتو ډیر نیول شوي او شکنجه شوي دي. د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې د شمیرو له مخې تر دې دمه شپږ دېرش قضایي کارکوونکي په مرموز ډول وژل شوي، چې د شپږ شتنو د وژل کېدو څرنګوالی د ډله ییزو رسنیو او خبري سایټونو له لارې خپور شوی دی. په ورته وخت کې د څارنوالۍ نږدې پنځه څلوېښت کارکوونکي چې ډیری د څارنوالۍ د داخلي او بهرني امنیت د جرمونو په برخه پورې مربوط و، مستقیم د طالبانو په محاکمه کولو کې رول درلود، بندیان شوي، شکنجه شوي او اوس هم تر توقیف لاندې دي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې څو ځلې ویلي چې د خپل مشر د عمومي بخښنې حکم ته ژمن دي او د تیر نظام د کارکوونکو د وژلو، شکنجه کولو او زندانی کېدو راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت په یوه نوي اقدام کې د افغانستان لویه څارنوالي لغوه کړې او دغه بنسټ یې د څارنې او احکامو د تعقیب پر عمومي ریاست بدل کړی دی.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې د لوی لارې د جوړولو د کار له سستوالي څخه خلکو شکایتونه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل کندهار لار چې لوی ترانزیتي لار او د افغانستان د حلقوي سړک یو برخه ګڼل کیږي، نه یوازې څو ولایتونه بلکې کابل له جنوبي او جنوب لویدیځ افزې سره نښلوي. دغه راز د سپین بولدک، اسلام کلا، تورې غونډۍ او نورو بندرونو زرګونه سوداګریز موټرونه هم هر ورځ په همدغه سړک تګ راتګ کوي. د یادې لوی لارې مسافر شکایت کوي چې د دې لارې ډېرې برخې اړول شوي، خو د جوړولو چارې ټکنې دي چې له امله خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
نوم مې سمر ګل ده، میدان وردګ ولایت اوسېدونکی یم. مخکې بیا لاښه و یو څه، اوس خو بیخي دی خسته کون ده. دایم ټکر 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 کې لکه کابل نم څه تر دې ځای موټر موږ را پشا کړی. ډریور خو بیخي د موږ نه زیات خسته کېږي، خو موږ خپله دومره خسته کېږو. تا او دا لار ده، کار پې روان ده، داسې ډېر ضعیفه کار پې روان ده. سړک د خرابوي او بېرته جوړېدل ډېر کم دي.
موټر چلوونکی وایي د دې لوی لارې زیاتره پلونه او پلچکونه په بشپړ توګه ویجاړ سوي دي چې له کابل څخه تر کندهار لس ساعته لار پنځل ساعته وخت نیسي چې د دوی او مسافرو لپاره سخته ده.
زما نوم مرادی استاد یم. پنځل کاله یا شپاړس کاله کېږي پر دا لین موټر چلوم. دوه میاشتې درې میاشتې کېږي پر دا سړک کار شروع شوی. کار پر شروع شوی دی، درغه خرابېږي سمېږي نه. موټر ما نه ده لار به شپږ ساعته موږ بل دوه ساعته مول وس په دیارلس ساعته چا غښتلی سړی یا تکړه ډرایور رسي. نو موږ د حکومت او دغه مسؤلینو سره دغه خواهش لرو ورورکه غریبان خلک ټکسوانان خلک یو.
نوم محمد خان دی. که په خوا خو ان شاء الله به موږ شپږ ساعته شپږ نیم ساعته رسېږو. اوس دوله ساعته لار ده، اوس پر لار ډېره خرابه سوې ده. مخکې لار چې به وه تقریبا پنځه کیلومتره به پر دا دامان واړول، هغه به جوړه کړل. اوس داسې ده شل واړی نیم جوړېدل نشته.
بلخوا د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د کابل کندهار د لوی لارې د جوړولو چارې په شپږو بېلابېلو برخو کې شپږو شرکتونو ته د معدنونو د رایستلو په مقابل کې ورکول سوي.
دوی منی مې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. طالب چارواکو د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل څلور مې کلیزې د لمانځنو په مراسمو کې یو ځل بیا له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کړې ده. د طالبان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې په دې مراسمو کې وویل چې طالبان د دوحې په تړون کې پر خپلو ژمنو عمل کړی دی. هغه زیاته کړې ده چې نړۍ باید د زورګویۍ پر ځای د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي. خو د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې طالبان د بشري حقونو په سرغړونې تورن دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپلواکۍ د یو سل څلور مې کلیزې په مناسبت په پیغام کې د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. حامد کرزي په دې پیغام کې چې د ټویټر لارې خپل شوی د هم ویلي دي چې زده کړه به افغانان د نورو له احتیاج خلاص او په دې ډول به افغانستان د رښتینې خپلواکۍ څښتن شي. طالبان له کله چې پر افغانستان بیا واکمن شوي دي د نجونو پر مخ یې د پوهنتونونو ښوونځیو دروازې تړلې دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په خپل رسنیو خبرو کړی دی چې دا میرمن یې سویډن ته ځي. زلنسکی ویلي چې د سفر په ترڅ کې به د سویډن له صدر اعظم شاهي کورنۍ او د سویډن له نورو چارواکو سره وګوري. زلنسکی څرګنده کړې ده چې هدف یې د اوکرين د هوایي او پولیس ځواکونو پیاوړي کول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روستوف اندون ته تللی دی. دا سیمه د اوکرين په جګړه کې د روسیې د مرکزي قومندانۍ مرکز دی. کرملین په بیان کې وویل چې په روستوف کې ولسمشر پوتین د ځنګړو پوځي عملیاتو په مرکز کې د روسیې له لوی درستیز او نورو پوځي مشرانو سره وګوري. په دې بیان کې د دې دوکاتو د وخت په اړه معلومات نه دي خپاره شوي او د اطلاعات په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. او د ښځینه فوټبال په نړیوال جام کې سویډن کوربه استرالیا ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام درېم مقام یې ګټلی دی. د دې لوبو پایلو به سبا د انګلستان او هسپانیې ترمنځ ترسره کیږي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مونږ ته خو برابرش اوس مونږ په کور کې څه وکړو.
دی وی سنگر کاون کې خځې خبرې مو اوریدي. دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگر تون تړلې دي. دا چې ټول عاید لام دي زایس خو او سایران ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي. بل خو به یو شمېر خځې وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده. په سنگر تون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نش کولای.
خپل وخته قچ کوي سی خپل نسران دی رنگاول لپاره تلو دی وخته قچ کول لپاره تللو دی او ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسټر لپاره
قدر من اوردن کو دی اکثر میرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چی حال تا با خزو خزو تفیشن کو عام خلک او آرایشگری وای چی لش پا کلن حلک سخه دی پورت عمر ناری نو حق ندروده چی سنگارتون تا ننوزی سنگار خونی پوخلی او دروازو تای پردی بی خو دی طالبان حکومت پرته له کوم دلیل سخه دی افغانستان په ټول ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل دی ټیوالو د اتحادی په وینا په دې سنگارتونونو کې لش په تو زرو سخه ډیرو میرمنو کار کوي او له دې لارې سخه د کورنۍ نفقه برابروله د ارایشګرو په ډله کې داسې میرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضیل خبرې اورو نوموړی وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندولو بله ستونزه له نورو او عامو لپاره دا دی نشي کولی او عام چې دی اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخص و هلته لاړ شي ځکه چې هغه که لاړ هم شي هلته غیر مورلاک پرې لګول شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پوښتنې وکړي پلټنې وکړي تر څو یو عادي ارایشګری یو عادي فیشن کوونکی جلۍ پیدا کړي تر څو دوی د واده لپاره مراسمو لپاره د کوژدې لپاره د دوی هر څه مراسمو لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختانو ته ډیزاین ورکړي نو خپل د مخ سلیقه برابر کړي هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپله سلیقه ده نو د سلیقې په اړه قرآن او شریعت کې هر څه شته که چېرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی ګڼي چې باید دا نه اوسېږي ځکه دا د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نه شي کېدلی تر ټولو مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی دا بلکې د عام تاوان هم دا دی چې دوی سلیقې لپاره چې مشخص ځای نه لري چې دوی خپله سلیقه برابر کړي ودونو ته محدولونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي دا چې قیمته دی ارزانه دی اګه مجبوره دی چې داسې یو ځای ته لاړ شي چې هغوی سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي رژګه کې دوی لپاره ډېره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر رژګر نه پوښتنه کوي حتما یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې داسې ارایشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت یې خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولې
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مې شته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کټو د بسترې دی اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي ښه زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي ښه او پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اوم وزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېره ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کرایه شي د کور مصارف شي خپل د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بېکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشت دی په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو که وایي د دې نه پوهنتون دوره زموږ د لیسانس خوا ولې خوا د همدې لپاره خوا دی چې حداقل زه په درس مصروف وم اګه اوس ما دپاره کار زمینه نشته دی زه څه وکړم زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم هغوی زما نه تقاضا لري زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم یو څه لاسته راوړم هېڅ نه اوسي حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم اګر داسې هېڅ هم نه برابرېږي اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي ریکشا ته زړه کې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي چې خوځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده نو دا یې دوی پیبند کړي نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کېږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړه
د کابل ښار یو بل اوسېدونکی چې د خوړې واده یې دی وایي د سینګار لپاره د آرایشګري کور ته ورځي خو اسې سینګار یې چې د سینګار په سالون کې ورته کوه په کور کې چیرې کولی شي
خپل ویښته
قچ کوي سو خپل مفت خپل نسرنګ وای دی رنګول لپاره تلو دی مفت قچ کول لپاره تلو دی ماکس لپاره دی مخ لپاره دی ماسک لپاره وشته می رنګوم د خړای وادم په داس پریشان یم ګرد ګرځي کو څه څنګه وکم اوس نو تا زنګ هله بیچارهګی نه مینم بره خسته خپل منګ مشتریان یم بیا ویل وای رازی خکور تر ته خپل اورش زنه لرونو وزانش خان جوړ کو په لوی مرش کو وس خلک مندش خان دی کم خپل خپل دی ور وادي دی خور وادي دی خړای وادي دا وس مجبورې سیارهګات الله سیده ده نسته بندي او غوی خپل اورشګان بیچارهګان سل مشکلات ایدل او زنده میړه نسته ده د بستا فامیل په اړه مجبورې بیچاره اوس کور کې وازه کړی اواز اورشګا کی تارش د تکو په کور کې نس کا الله مرداد جوړې پیسې دی مخلي
اندار تو اتل څو کلو را په دی خو اورشګات ورتل خپل فشن دی تکو
والا دیال اس کومه دواده کی دیال اس دا 15 کاله مخ مجراتی کنتلم
کوم فیشنونه یال تارش گه در تکول
هم آرایش کم هم ویختر انگام هم ویختر چکم هم د ماساج لپاره زور مجبور این
که دچ را تو دغه د میرمن آرایش گه ډیره خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپل گیږي خپل د آرایش گه تک څومره خوخیده
ها څنګه مخ خوخیده راس با فرق سورا و لوکه اشته وام کچکرا یا واما لاند ران کړه اند اوس خدای دې د سیمه مامان خدای دا وسنګ کور په کور لټاونو بلاک نه بلاک چې
اوس دې مشکل څنګه الکای ادرس جوړ نخسته کور ته ورځي
او اوس ما ادرس اخیسته کور ته ورځم خو بیا دې موږ مشکل چیرې ال داس په کور کې څه شارهش ګا کې متارش کو کنه کور کې چیرې کین خپل وسال
یعنی دې کور راش به د خپل
نشي خوانو هم پم پیسې سي هم راوښ چندان راش نه شاګردان نه لري خپل په کور کې خو شاګردان نشي له واستغه یو وخت ځکه موږ تنه راځي کې بدري سالون نه فرق کوي
دا وایي چې د دې کور راش ګات تللی ال ته کوم ناری نه خو نه وکنه څومره خو خځو ته اول دوی دا کار وکړه
خدا را راجګو ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غویم خو به عزت لري نه ما سړی به چا کار بیخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګو وا د سپسل هاوی هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه ودا د طالبان د خسر خدمت نه نه پر نه وا پر رقم چې زړه غوړي زوري من د بیخي د دې امن د احساس کو پر راجګو کې قصه نه هیڅ خبره نه مالیابی راجګا نه کوم د څه کار ونه لیدم مثلا سي مګه په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولیدم نم کوم کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیت راجګا خلاص سي
خو کاش خلاص راجګا د خلاص سي او د تلګان مکتبونه خلاصي پانتونونه د خلاصي راجګا کی څه به من ورتلو خو ډېر ښه کار را پکاو ته اوس کور کې سره قم 13 ته شوش من نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه سری وسایلونه غشان چې په اورځ کې ورته کور کې بهش نه به خو مسا د څو نفر نور څه مخ کې اوس کور ته ورغلی وخت راځي نه په فیسبوک پانه کې شي اوس دا سه مونږه ساک وخت اورځ کې تاسو من خو اوس په کور کې جوړ کړی به ښه دی
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړې نومې په خبرونه کې خبر شي وایي چې په ډېری خوړی سره یې سنگار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هیله دا و چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرې نه ښودلې له دې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغه خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره به لزانه یادونه وکړه
اقتصادي مشکل یعنی ډېر دي په ورشګه کې چې څوک کار کوي اولن چې کرایه راځي بل برق راځي مالیه راځي او نور کسان چې هلته کار کوي هغه ته باید معاش ورکړي اقتصادي مشکل لا دیره او پارشگاکی خب بیا هم یعنی خزو تخو یو سناسه یو اقتصادی اقتصادی لگ تر لگ خکی دلا اوش چی پدی شرایطو کی سخت شرایط دی مرمنو نه تنها پارشگاکی نشی کار کولی پو بیرون که هم نشی کار کولی دیره اقتصادی مشکل یعنی تقریبا 90% آرشگران اوس اقتصادی مشکل لری اگوی نوسته او کی دسی خزم دی چی پکور که نارینه نه لری اگوی مسئولیت داده چې د خپل نفقه پیدا کړي د خپل کور نفقه اوس هغه بیکار دي هغه څه وکي دولت وایي چې مونږ ارجګونه پریدو نو تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد ترلګ چې هغه سینه کیږي نو لګ مونږ ته خو برابر شي اوس مونږ په کور کې څه وکړو
بله خپل دې په څومره سختۍ باندې د آرایش غریز دکړې و؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه، د سینه او چې سر زما زکیدل نو ار فیشن چې ما کوله او ختان می جوړوله هغه باندې ما ډیر تمرین کوله. ار سیره بیل بیل سیری دي، ته باید ار سیری ته باید یو دسی میک اپ وکي، یو دسی خپل ورته جوړ کی چې هغه تغیر وکي. نو دسی د په سختۍ زده کیږي، یو څوک چې بدلوي نو ډیر اسانه کار نه ده. د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډیر په سختۍ مې زده کړې او ما ډیر زحمت استید چې ارشګری زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم استیده او دا زمونږ ارشګام بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کیږي، نو ډیر سخت مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګا کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډیر خوښېدل چې زه ارشګا کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه زما ته ټولو ارشګرانو ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زمونږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارایشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارایشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارایشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې دي. ما زیاتره خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي د هغه جلد خراب شي یا مخې خراب شي هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو بخصوص میکاپ چې ده یعنی تاریخ لري، د هغه تاریخ چې تیر شي نو حتماً خرابیږي او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړي و. یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټوله تاوان شو مونږ باندې او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې وو زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه مثلا چوکۍ په کاری او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړی و چې ارشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړې، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو څو میاشتینه کې تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه هم، زما بله شریکه مو هغه ډیره کال کېږي چې ارشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې ویل چې ما ډیر ډیره مشکلات سپری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړه. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته او کومې چې پاتې شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخته ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکي، یا هم کور کې وي هغه کې چې کور کې هم وي ته چې هغه ته ګوري خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي چې ما څومره زحمت ایستی و او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمېر ښځې درتللې، ښځې وایي نجونې چې هلته یې فیشان کوه؟
یعنی تقریبا ډېره ښځه و نجونې راتله. تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو ارشګاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې هم شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري زه څنګه ځان وکړم، ټوله ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې ارشګاه بندې کړې؟ هلته ټول ښځې ناستې وي فیشانې کوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي ارشګاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
داسې خاص خاصه موضوع نه و چې بعضې قیدادونه یې وضع کړي وو چې مونږ هغه یعنی داسې قانون د هغوی نه و چې یعنی که جمهوریت کې مو په ارشګاه کې نارینه نه راتله، ارشګاه یوازې د ښځو لپاره و، پوهېږي؟ په ارشګاه کې هلک نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده. بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اوله ورځ خبر اسوې چې ارشګاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زمونږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې ارشګاه بند شو نو زما یو که پوهنتون بند شو ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په ارشګاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصادم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې ارشګاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تېرېږي درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده. اوس چې زموږ وخت تېرېږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تېرېږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته وه. خو بخصوص ما خو یو دوره تېر کړې وه، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته وه ما ته. اوس هغوی نجونې او ښځه چې په ارشګاه کې کار کوه یعنی نوی و، ډېره سخته وه، او ټولې ډېره ډېره ژړل چې ولې مونږ څه کړي وو په ارشګاه کې. هېڅ کوم بد خبره هم نه وه د ښځو لپاره هم وه، که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته، او بخصوص ارشګران چې اوس بېکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو ارمانونو نه یادونه وکړه. تاسو څه ایله درلودله چې خپل ارشګاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما ارشګاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په ارشګاه کې یوازې ارشګري نه کوله، ما په ارشګاه کې انجینو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مغبافي مې زده کول انجینو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته همدا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې هم پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځو چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو ارشګاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ ارشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضه کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي. نه زمونږ ته سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو. دوی چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله، د وروستي سوال په ځواب کې دارت وایي چې څه پلان لري آینده ته؟ اوس خو دغه رقم ارشګاوې وتړل سولې، پوهنتون ته تلی، وسالته هم نسی تلی، څه پلان لري، څه به کوي؟
کوم خاصه تصمیم نه لرم. که زه تصمیم ولرم، کوم هیله او ارمانونه چې زما دي، یعنی زما نه اخیستل شوي ده. اوس که زه هر څه ووایم دا به ما ته ډېره سخته وي، که زه بیا خپل یو هیله کوم، بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم، بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم، بیا وایم چې زه کولی شم. دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم. نو زما له نظر، زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم، او زه نورو ښځو ته وایم چې هېڅکله ناامید مه کېږي، خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي. نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي. بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې موږ ته هر څه بند شوي دي، زموږ پنتونونه بند دي، مکتبونه بند دي، آرشگاه بند دي، کار بند دي، تحصیل بند دي، په اوسنی شرایط کې زه دسه کومه خاصه خبرې نشم کولی، بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا د لمنځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي، د تحصیل حق ولري، آرشګري وکړي.
ډیر زیاته مننه، ژوند دې سلامت اوسي.
تاسو نه مننه.
درنو دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل، دین جنو پاک لای په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځي دروازې بند کړي. خځل کار څخه منع شوه، د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه، حجاب اجباری شو، ورزشی کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګیده. په بل امر کې په انټونونو ته دین جنو تک هم تر بل امر پوري وځندیده، چې د کړنې د زرګونو افغان جنو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې بریده پورې ووز د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. طالبانو په روسیا مرکه لشپېتو زرو څخه ډېرې هغه آرایشګرې میرمنې په کور کې نیولې چې د دې ښځو په خبره اکثره ته د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 44 601. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
خوره او وطن خلق ولیزی وطن لد خوره او وطن خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن خلق ولیزی وطن
خلق ولیزی وطن خلق ولیزی